برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وقت به افغانستان که ما خام شپک بجیش بیزه سفی ولستان اگزایم تاسو زمغاگل آزادی راژیو آره داد. آزادی راژیو روسته نیم ساعته پختو خبری خبروانه ده چه دو بایدولا و باید به تخنیکی همکاری در تخبری گیم اورای چې د کندوز امنیتی چارواکي وای په دې خار کې د تیر شپې عملیاتو کې خیل استراورنی درلودي. د هموري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان او د یو شمیر نورو گاونډي هیوادونو له نویو توطیو څخه پرده پورته کړه. خو تر ارسه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د بیسرحده ډاکټرانو ټولنې نن ویل چې له کندوز ولایت څخه یې خپل کارکوونکي وویستل. په ننګرهار کې د داعش ډلې شپږ وسلوال وژل سوي. په ایران کې د هغو اجانو د جنازې مراسم ترسره سول چې د حج د مراسمو پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې مړه سوي وه. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنې نن ویل چې له کندوز ولایت څخه خپل کارکوونکي وایستل. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د بهرنیو پوځیانو لخوا د پرون سهار وختي په بمباري کې د دې ټولنې یو روغتون ویجاړ او 19 کسان پکښې ووژل سول چې 12 تنه یې د دې ټولنې کارکوونکي وه. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنې د ارتباطاتو مدیرې کیټ سټیګمن وویل چې ټول شدید ناروغان او ټپیان نورو روغتیایي مرکزونو ته لیږل سوي. زموږ په روغتون کې زموږ کوم کارکوونکی کار نه کوي. هغې ویلي د دې ټولنې ځینې صحي کارکوونکي د کار لپاره دو نورو روغتونونو ته ورغلي چې ځینې ټپیان ورورل سوي دي. په کندز کې پر دې روغتون د پرون سهار وختي بمباري په اړه څېړنې پیل سوي دي. دې ټولنې پر امریکایي پوځیانو د دې روغتون د بمباري او هلته د 900 کسانو د وژنې تور پورې کړی دی. افغان چارواکي وایي له پوځي څرخي الوتکې پر روغتون وروسته له هغې اندښتونه وسول چې په روغتون کې پټو سویو طالبانو لومړۍ ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په وړاندې توطیه د یوه ولایت د سقوط تر کچې لوړه ده او پاکستان هڅه کوي په خپل هیواد کې روزل سوي ترورستان افغانستان ته واستوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي نن دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې.
مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره
هغه تروریستی مرکز چې زموږ او ساسو په گاوند کې دی هیڅ کله آرام نه دی پاتې سوی. هغوی هڅه کوي چې روزل سوي کسان افغانستان ته داخل کړي تر څو په افغانستان کې یوه لاسته راوړنه ولري. مشرانو جرګې د هیواد امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سقوط او ځینو نورو ناامنیو په اړه نن خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتې وه. د ننګرهار سیمه ایي چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ د سرې تپې درې په سیمه کې د حملې پر مهال مړه سوي چې اکثریت یې پاکستانیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې اړوند دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته تر رسېدو مخکې ووژل. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو پلان درلود چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ګمرک په سیمه کې د پولیسو د روزنیز مرکز د رخصتېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار له دغه هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري مهمه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. په ایران کې د هغو اجانو د جنازې مراسم ترسره سول چې د حج د مراسمو پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې مړه سوي وه. دغه مراسم نن د تهران په پانتون کې جوړ سوي وه. برخوالو د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ پر ضد شعارونه ورکول. پرون اوړم ورځ د 210 ایراني حاجانو مړي له سعودي عربستان څخه ایران ته انتقال سول. ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی چې د حج پر مهال د خوندیتوب په برخه کې بې کفایتي ښودلې ده. دې مسلې د دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې دي. په مکه معظمه کې د حج د مراسمو پر مهال 190 حاجان مړه سول. د سوریه ولسمشر بشر الاسد وایي سوریه، روسیا، ایران او عراق د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو موټی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د اسد دا وینا راخیستې چې ویلي دي څلور واړه هیوادونه به عملي نتیجې ترلاسه کړي. اسد خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریه، عراق او ایران اتحاد باید بریالی سي کنه ټوله سیمه به ویجاړه سي. وروسته له هغې چې روسیې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د مخالفو یاغیانو پر ضد هوایي مبارزه پیل کړې دا لومړی ځل دی چې د سوریې ولسمشر دغه څرګندونې کوي. په استنبول کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په سوریه کې د روسیې بمباري یوه لویه تېروتنه وبلله. روسیا وایي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر لسو اهدافو یې بمباري کړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې دغو حملو د تروریستي بریدونو د روزنې یو کمپ او د ځانمرګو بریدونو د کمربندونو جوړولو یوه فابریکه ویشتلې ده. دغه وزارت وایي د روسیې هوایي ځواکونو له چهارشنبې راهیسې د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لارې هم زیانمنې کړي او هغې اساسي ودانۍ ته یې هم د پام وړ زیان اړولی چې د تروریستي فعالیتونو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. او په قرغستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او ځینو تخنیکي ستونزو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسي جرګې د 116 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او 1 لک قرغزانو د رایه ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړنی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پانتونونو استادانو د سلګونو ماسلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي دي. بلخوا په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوارو ویلي دي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی دی.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کولای شي. باندې په پروګرام کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دې ښار کې د تېر شپې عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي.
ما هم اورئ چې د افغانستان د کورونې چارو وزیر د پاکستان او د یو شمېر نور ګاونډي هیوادونو نوي توتیو څخه پرده پورته کوي.
توته در حدود یک دیو قریه نیست، یک ولسوالی و یک ولایت نیست و یک کشور نیست. این روز می فهمیم که در افغانستان عامل گوناگون است که وضع به این طرف.
او د دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش پر ضد دریم دور عملیات پیلوي.
عملیات مرحله اول دوم و مرحلات مقابل داعش خاصا در ولسوالی های ننګرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
خیلی دا تر پر از رفت شه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دې ښار کې د تېرې شپې عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې کړي دي. په کندوز ښار کې د ملي اردو د لومړی کماندو لوا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی توانېدلی د بالاحصار او د ملي امنیت ریاست سیمه یو ځل بیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره پرمخ ځي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمتالله افغان په راپور کې.
افغان امنیتی ځواکونو د کندوز په ښار کې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بېسارې جګړو شاهد دی پرمختګونه کړي دي. د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتېري یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
تېره شپه موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کماندو له تېرې شپې په هغه سیمو کې ځای پر ځای ده او په یادو سیمو کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. کندوز ښار په تېره اونۍ کې د سختو جګړو او بېسارو پیښو شاهد و. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. نو په قندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول قندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې ډېر ژر به قندوز له وسلوالو مخالفانو او پاک شي. د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په دقت پر مخ یوسي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک کې هم لیدلای شئ. پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د محبسو ریاست وی د کندوز زندان د تښتېدلیو بندیانو د بیرته نیونې هڅې ګړندې کړې او له دوی څخه یو څو تنه بیرته نیولي دي. د زندانونو محبسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تښتېدلیو بندیانو ته بیرته ورتلو اعلان کړی دی او که بیرته ورشي مراعات ورسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که دغه بندیان چې تښتېدلي بیرته په خپله زندان ته ورنشي نو د نیونې په صورت کې به د دوی په جرمونو کې له زندان څخه د تېښتې سزا هم ورزیاته شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی. په بخښنې سره چې د اجمل تورمان رپورټ خپرېدو ته چمتو نه دی، اوس به هم ورشو د کورنیو چارو د وزارت رپورټ ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان او د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له نویو توطیو څخه پرده پورته کړه. نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې وویل هېڅ هڅې روانې دي تر څو د بهرنیو جنګیالیو په ګډون یو لښکر افغانستان ته ولیږل شي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې د دولت مخالفان خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ډېر تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اوري.
په هیواد کې د نامنیو د یوې نوې څپې په رامنځته کېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو او کندوز ښار له نیول کېدو وروسته د کورنیو چارو وزیر د پاکستان له توطیو څخه پرده پورته کړه. نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي وویل چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي د عملیاتو په فشار افغانستان ته لیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړې چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولېږي.
مراکز تروریستي کې
هغه تروریستي مرکزونه چې نن ورځ زموږ په ګاونډ کې قرار لري دوی هیڅکله هم آرام نه دي ناست. نن ورځ د افغانستان جنوب، شمال، غرب او ختیځ ټول د دوی له ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې چشنی، ازبک، عرب، پاکستاني دا ټول موجود دي او نورې هڅې هم شوې چې روزل شوي تروریستان افغانستان ته ولیږي تر څو په افغانستان کې یو لاسته راوړنه ولري.
خغلی علومی یو ځلی بیا د هیواد دننه هغو کړیو ته اشاره وکړه چې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم ولسي جرګې امنیتي چارواکي د تجهیزاتو او د امنیتي ځواکونو په منځ کې د همغږۍ د نشتون له وجې خپلې جلسې ته غوښتي و، خو جلسه سري اعلان شوه. د یکشنبې ورځې په ناسته کې هم د امنیتي چارواکو غوښتنه دا وه چې باید جلسه سري اعلان شي، خو د جرګې د غړیو لخوا ونه منل شوه او محمد علم ازدیار چې د جلسې مشري یې کوله پریکړه وکړه تر څو د جرګې غړیو پوښتنې په علني ډول ځواب کړي. د یکشنبې ورځې جلسې ته د ملي امنیت شورا سلاکار، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس غوښتل شوي وو، خو یوازې د کورنیو چارو وزیر په دې جلسې کې حضور پیدا کړ او نورو خپل مرستیالان لیږلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
اگر ما امروز گردوی بازار
که چیرې نن ورځ موږ یوه مجهزه اردو درلودلی نو هیڅ هیواد به نشو کولی چې دلته مداخله وکړي، خو نن ورځ د پاکستان استخبارات، ایران هیواد او نور هیوادونه عملا زموږ په چارو کې مداخله کوي.
خو نوموړي خبرداری ورکړ چې هیڅکله به د افغانستان دښمنان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. دغه چارواکي هم داراز وویل چې ډېر ژر به په څوارلسو شمالي او جنوبي ولایتونو کې چې بهرني جنګیالي پکې حضور لري عملیات پیل شي. دوی وایي چې دا عملیات به په کندوز کې تر هغې دوام وکړي چې ټول وسلوال مخالفان لمنځه ولاړ شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم راځو هغه ریپورت چې د کندوز د زندانونو په اړه دی. د کندوز د زندان څخه د تښتیدلو بندیانو د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د محبسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تښتیدلو بندیانو ته یې بیرته ورتلو اعلان کړی او که بیرته ورشي مراعات ورسره کیږي. په دې اړه اجمل تورمان ریپورټ جوړ کړی.
پر کندوز ښار د طالبانو حملې د دې ښار د زندان سلګونه بندیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه. خو د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو ریاست وایي چې د تښتېدلو زندانیانو له ډلې یو شمېر بیرته نیولی دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې که تښتېدلي بندیان په خپله بیرته زندان ته رانه شي نو د دوی جرم به دوه چند شي.
هڅې روانې دي. امنیتي ځواکونه هم هڅې کوي چې فراري زندانیان بیرته راټول کړي. یو څو کسه یې تېره ورځ نیول سوي، تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی خو هڅې روانې دي.
د کندوز ولایت وروسته له هغه چې تېره دوشنبه د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شو، د دغه ولایت د زندان 602 تنه بندیان یې آزاد کړل. که څه هم د زندانونو او محابسو ریاست وایي چې له دغه زندان څخه یې له تېښتې مخکې 140 هغه بندیان چې له وسلوالو مخالفینو سره یې لاس درلود مرکزي زندان ته انتقال کړي، خو ویل کېږي چې په دغو بندیانو کې هم طالبان موجود ول چې د کندوز تر نیونې وروسته د دوی په خپلو موټرو کې له زندان څخه انتقال شوي دي. له دې وړاندې د غدنی له زندان څخه هم د طالبانو په یوه حمله کې د 350 په شاوخوا کې بندیان تښتېدلي وه چې حکومت یې د بیا نیول کېدلو ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې د لاسته راوړنو درک نه لګي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که له زندان څخه تښتېدلي بندیان بیرته په خپله زندان ته ورنه شي نو د نیونې په صورت کې به د دوی په جرمونو له زندان څخه د تېښتې سزا هم ورزیاته شي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر:
اوس که هغوی خپله بیرته مراجعه ونه کړي نو هر وخت چې بیرته ونیول شول نو د دوی دغه د تېښتې جرم هم د دوی په زندان په کلونو کې زیاتېږي، یعنی یو مقدار نور هم مجازات کېږي چې دوی خودسرانه وتښتېدل او زندان یې پرېښودو او جزا یې ونه لیدله.
د چارو څېړونکي وایي چې د زندانیانو تښتېدل پر ټولنې ناوړه اغېز کوي، ځکه چې د دوی په ډله کې وژونکي، انسان تښتونکي او نور بېلابېل جنایي مجرمین شامل دي. کارپوهان وایي له زندان څخه د داشان بندیانو تښتېدل د هیواد امنیت ته هم ستر ګواښ پېښولی شي، نو په کار ده چې افغان حکومت د زندانونو د ساتنې برخې ته جدي پام واړوي.
و امریدل چې د کندوز له زندانه د تښتېدلو بندیانو د برتنیولو هڅې ګړندې شوې دي. اوس هم راځو د دفاع وزارت ریپورت. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر وړاندې د قوي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو څخه د ځایي خلکو اندېښنې او شکایتونه مخ په زیاتېدو دي. د چارو کارپوهان وړاندوینه کوي که داعش په افغانستان کې په همدې شدت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي نو ښایي د دې ډلې له اړخه په راتلونکي کې افغانستان له نورو ګواښونو سره مخامخ شي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له دې چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت نومي ډلې وروستیو تهاجمي بریدونو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې، د دفاع وزارت وایي دغلته یې د قوي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال عبدالخالق سروري د یک شنبې په ورځ د مشران جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې د عملیاتو لومړی او دوام پړاو ختم سوی او دریم پړاو عملیات به د کندوز تر عملیاتو وروسته پیل سي.
د داعش پر وړاندې د ننګرهار په ولسوالۍ کې د عملیاتو لومړی او دوهم پړاو ختم شوی دی. دریم پړاو به قوي او قاطع عملیات اوسي چې پلان یې موجود دی چې د کندوز تر پیښو وروسته به دا عملیات هم وشي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رټو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات رسولي دي او تر هغو چې د دغه ډلې ځالې په بشپړه توګه له منځه ولاړې نه سي هلته به عملیات دوام وکړي. داعش ډلې د خپلو تهاجمي بریدونو په لړ کې تېره شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د ځایي مسؤلانو په خبره په متقابلې حملې کې د دغې ډلې 6 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان سوه. تر دې مخکې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم ویلي و چې که د داعش پر وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو د ننګرهار ناامنۍ به ټوله سیمه ناامنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر فرانس میشل میلبن په یو ویډیوي پیغام کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور شوی ویلې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه نه باید په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو سره مقایسه سي. د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د شی حکومتدارۍ پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. افغانستان یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې د داعش د نورې پراختیا مخه ونیسي. د داعش په څیر ډلې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ له فرصته ګټه پورته کوي. له همدې امله د ښې حکومتدارۍ او ښو خدماتو رامنځته کول په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې لپاره باید یو اساسي وسیله واوسي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په اسلام آباد کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل نه سي نو د دې اندېښنه شته چې طالبان له داعش سره یو ځای سي. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو د چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي که چیرې داعش خپلو فعالیتونو ته په همدې شدت دوام ورکړي او پاکستان له دغې ډلې څخه خپل ملاتړ بند نه کړي نو په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دغې ډلې فعالیتونه نور هم پراخ سي.
ما فکر میکنم که در حال حاضر وضعیت قبلی گروه داعش تغییر کرده.
زه فکر کوم اوس د داعش حالات تغییر کړی او یو تهاجمي حالات خپل کړی دی. که جګړه په همدې شکل دوام وکړي له داعش څخه ملاتړ وشي د افغانستان په کشفي او پوځي او امنیتي ارګانونو کې مدیریتي ضعف دوام وکړي او یا موجود ووسی، زه فکر کوم اسلامي دولت به راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
فکر میکنم که آینده بیشتر توسعه پیدا خواهد کرد دولت اسلامی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې داعش ډله دا مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعال ده. د سیاسي چارو کارپوهانه او په خپل افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د داعش سره مبارزه سیمه ییزه همکاري ایجابوي او که په افغانستان کې د دغه ډلې د نفوذ مخه ونه نیول سي نو سیمه به له خطرناکو ګواښونو سره مخامخ سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د کندوز د جګړې له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې په هدف د هیواد په څو زونونو کې کمیسیونونه جوړ کړي دي. د دې خونی مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سوداګر او پانګوال به له دې لارې په منظم ډول اړو کسانو ته خپلې مرستې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز د ټولنیزې شورا مشر وایي د دې ولایت اوسیدونکي سختو مرستو ته اړتیا لري. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي پر کندوز د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي نورو ولایتونو ته کډه شوي د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي له بې ځایه شویو سره د مرستو منظم پلان لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په هرات، مزار، کندهار، ننګرهار، لویه پکتیا او کابل کې د مرستو ټولولو لپاره کمیسیونونه جوړ کړي دي. الکوزی لا ټولو هغو افغان سوداګرو څخه چې په هیواد کې دننه او بهر په کاروبار لګیا دي وختنه وکړه چې لا زیانمن شویو کسانو سره هر ډول مرستې ونه سپموي.
د اتاق تجارت د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې د ټول افغانستان په سوداګرو باندې غږ کوم چې د کندوز د خلکو سره مادي او معنوي مرسته وکړي. ټول سوداګر باید مواد راټول کړي. په اتاق تجارت کې ورته کمیسیون جوړ شوی دی، ثبت و راجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي. افغانان یو دي، په هر نامه چې موږ څوک بیلوي موږ بیلولی نشي. افغانستان د ټول سکتور خصوصي همدردي ده د کندوز سره، په ټولو باندې غږ کوو چې مواد راټول کړي او د دې کمیسیون په اختیار کې ورکړي.
ښاغلی الکوزي ویل تر دې دمه شاوخوا د 3 لک ډالرو په ارزښت مرستې ټولې شوې دي چې په دې کې خوراکي مواد، نقدي پیسې او درمل شامل دي چې ډیر ژر به د کندوز په زیانمن شویو کسانو وویشل شي. په دغه ناستې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سوداګرو د مرستې ژمنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي همداراز وویل د کندوز ولایت د زیانمن شویو سره د مرستې د ویشلو لړۍ به د کندوز د استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په حضور کې په شفاف ډول ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم د کندوز د زیانمن شویو کسانو سره د مرستې خبر ورکړی و چې تازه د سری میاشتې ټولنې هم په تخار او بدخشان کې د شاوخوا 200 بې ځایه شوي کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ تیریږي او ویل کېږي چې د دې جګړې له امله زرګونه تنه له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي او یا هم په جګړه کې بند پاتې دي چې په ناوړه حالت کې قرار لري. په همدې حال کې د کندوز د ټولنیز شورا مشر دین محمد همدرد وایي چې د کندوز ښار اوسیدونکي سخت مرستو ته اړتیا لري.
د کندوز خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د کندوز له جګړې څخه زرګونه کسان کابل، تخار، بدخشان، بلخ او خپله د کندوز لرو پرتو سیمو کې کډه سوي دي. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له یوه ځای څخه بل ځای ته د کډه کولو توان هم نه لري. دوی هیڅ پیسې او د خوراک لپاره مواد نه لري.
د کندوز جګړه د برېښنا د قطع کېدو، د سکلو د اوبو د بندېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل ګرځېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې لږ تر لږه جګړه بنده کړي تر څو د خصوصي سکتور لخوا زیانمنو شویو کسانو سره هغې ښار ته مرستې ورسېږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
کابل ښاروالۍ وایي ګڼ شمېر دولتي او خصوصي مؤسسې او شرکتونه ورڅخه پوروړي دي او هڅه یې پیل کړي چې له دغو بنسټونو څخه مالیه ټوله کړي. د کابل ښاروالۍ مالیې او ادارې مرستیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې نه ورکولو له امله یې سږکال په عوایدو کې 21% کموالی راغلی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل ښاروالۍ وایي چې پر یو شمېر خصوصي او دولتي شرکتونو، اشخاصو او موسسو باندې د مالیو د پورونو اندازه 2.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د دې ښاروالۍ مالی او اداري مرستیال محمد اسلم اکرمي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالیې د نه ورکولو شکایت یې حکومت ته کړی او په ګډه هڅه پیل سوې چې دا پورونه راټول سي. ښاغلی اکرمي وایي ډېر ژر به په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه وکړي.
په مجموع کې 450 میلیونه افغانۍ دي چې ځینې دولتي ادارو د صفایي له درکه نه دي سپارلي. له نیکمرغه وزیرانو شورا مالیې وزارت ته دنده سپارلې ده چې په ممنوع کود کې چې دا اړوند ادارې کومې پیسې دي هغه کابل ښاروالۍ ته وسپاري. د رسنیو له لارې موږ اعلان کړی چې د شیرپور د نو خاوندان باید خپل پیسې تحویل کړي. موږ اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه هم کړې. له نیکمرغه هغه خبرګون چې موږ له حکومت ته درلود مثبت وو او ان شاء الله په کم وخت کې به په دې اړه د وزیرانو شورا هم بحث وکړي.
کابل ښاروالۍ وایي چې یو شمېر دولتي ادارو 450 میلیونه او هونیکس خصوصي شرکت 415 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ ته نه دي سپارلي او همدارنګه د شیرپور د 6 شپېتو کورونو مالکان او همدارنګه ګلوبل خصوصي شرکت هم د مالیې له درکه د ښاروالۍ پوره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اونیکس او ګلوبل کمپنیو نظرونه راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نسو. کابل ښاروالۍ وایي چې سږکال یې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله په عوایدو کې 21% کموالی راغلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون سپارښتنه کوي چې حکومتي اړوند ادارې د له ښاروالۍ سره د عوایدو په راټولولو کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون غړی سید اکرام وایي ټولې خصوصي او دولتي ادارې مکلفې دي چې د ښاروالۍ ټیکس او مالیه ورکړي.
لوی کمپنیانې دي که هر څوک پورې مربوط دي، دوی باید د قانون له مخې خپل دغه مالیات ښاروالۍ ته په وخت او زمان سره ورکړي. حکومت باید په دې کې ټول ادارات، مربوطه ادارات چې په دغه بخش کې دوی سره دخیل دي، دوی باید جدي ښاروالۍ سره همکاري وکړي تر څو چې د هغه مربوطه اداراتو په همکاري دوی وشي کولی او خپل دغه مالیات ترلاسه کړي.
د چارو کارپوهان وایي چې په هیواد کې وروستۍ نامنۍ روانه بیکاري او د ښاروال سرپرسته پاتې کېدل د عوایدو په کموالي کې مرسته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قرغیزستان کې د پارلمان د ولسي جرګې لپاره انتخابات پیل شوي. شاوخوا 2 میلیونه ولکه قرغیزانو د رای ورکولو بایومیټریک یا برېښنایي کارتونه ترلاسه کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای اچونه پیل کړې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا وسوي دي. درای مرکزونه ځای وخت سهار 8 بجې پرانستل سوي دي. 44 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسي جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. په قرغیزستان کې 2 میلیونه او 1 لک کسانو د رای ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې تر غرمه مهاله پورې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. رای اچونه پر ځایي وخت د شپې 8 بجې پای ته رسیږي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رای ورکوي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر دې مخکې ویلي وه چې د رای ورکولو د 2300 مرکزونو له جملې په 250 انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو اتومات بکسونه کار نه کوي. دا هغه بکسونه دي چې خلک کولی سي د بایومیټریک یا برېښنایي کارتونو په مرسته پکې خپلې رایې واچوي. د ازادي راډیو قرغزي څنګې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی دی.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا واحدي سټوډیو ته راغلې څو دغه وروستۍ نیم ساعته درې خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. مهرباني
صفی جان. تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. عملیات تصفیه‌ای در قندوز به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان به دقت جریان دارد و عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردها به همراه بوده است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد ولایت قندوز را ترک کردند. مقام ها در ننگرهار از کشته و زخمی شدن حدود 15 تن از افراد وابسته به داعش خبر می دهند. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید که سوریه، روسیه، ایران و عراق در جنگ با تروریسم متحدند. تفصیل اخبار. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که کارمندانش را از ولایت قندوز خارج کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که سحرگاه دیروز در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز تخریب و 16 تن به شمول 12 کارمند این سازمان کشته شدند. کیت استکمن مدیر ارتباطات سازمان دکتران بدون سرحد گفت تمام مریضان و زخمیان عاجل به دیگر مراکز صحی منتقل شدند و کدام کارمند ما در شفاخانه ما در قندوز ایفای وظیفه نمی کند. بررسی ها در مورد حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز آغاز شده است. مقام های افغان می گویند که هلیکوپترهای نظامی پس از آن بر این شفاخانه آتشباری کردند که طالبانی که خود را در شفاخانه پنهان کرده بودند نخست دست به تیر اندازی زدند. وزیر داخلی افغانستان می گوید که توطئه علیه افغانستان بیشتر از سطح سقوط یک ولایت است و پاکستان تلاش می کند تا تروریستان آموزش دیده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. نورالله قلومی این سخن را امروز در جلسه استجوابیه مشران و جرگه گفت و یکی از عوامل سقوط شهر قندوز را موجودیت تروریستان خارجی بیان کرد.
مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتگاه اینا آرام ننشستن، کوشش شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط به شبکه حقانی را قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند 14 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی مشهور به داعش در ولسوالی کود کشته و زخمی شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید افراد این گروه شب گذشته در منطقه دریس روی تپای ولسوالی کود حمله کرده و با اکسال عمل نیروهای امنیتی مواجه شدند. آقای مشرقیوال میگوید که در جریان درگیری 6 تن از افراد وابسته به داعش کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. ادامه خبرها. مراسم خاکسپاری حجاج ایرانی امروز در این کشور برگزار شد. این حجاج ایرانی ماه گذشته در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم حج جان دادند. در مراسمی که در پوهنتون تهران امروز راه اندازی شده بود، عزاداران شعار مرگ به آل سعود سر می دادند. اجساد بیش از 210 حجاج ایرانی دیروز و امروز توسط طیاره به این کشور انتقال داده شدند. ایران عربستان سعودی را به نارسایی در زمینه مسئولیت مراسم حج متهم کرده است. مقام‌های عربستان سعودی میگویند که در حادثه‌ای که به اثر ازدحام مردم پیش آمد 769 تن جان دادند. با کشته شدن 469 ایرانی این کشور بیشترین تلفات را متقبل شده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که سوریه، روسیه، ایران و عراق در جنگ با تروریسم متحدند. تلویزیون دولتی ایران امروز از اسد نقل کرده که پیش بینی کرده است این چهار کشور نتایج عملی را به دست خواهند آورد. او هشدار داده است که اتحاد میان روسیه، سوریه، عراق و ایران باید به موفقیت دست یابند، در غیر آن تمام منطقه ویران خواهد شد. پس از آغاز مبارزه هوایی روسیه بر ضد سنگرهای شورشیان در سوریه، این اولین اظهارات بشار اسد به حساب می آید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بمباری روسیه را اشتباهی سنگین خوانده است. در یک خبر دیگر داریم که روسیه میگوید تیاره‌های جنگی این کشور در 24 ساعت گذشته 20 پرواز را بر فضای سوریه انجام داده و 10 هدف گروه دولت اسلامی یا داعش را بمباری کردند. وزارت دفاع روسیه گفته که در جریان این حمله‌ها یک کمپ تروریستی به شمول فابریکه تولید کمربندهای انتحاری هدف قرار داده شدند. غرب و اپوزیسیون سوریه میگویند که حمله های هوایی روسیه به حمایت از رئیس جمهور بشار اسد اجرا می شود و شورشیان جدا از گروه دولت اسلامی را هدف قرار می دهد. مسکو این ادعاها را رد می کند. فعالان سوریه میگویند که ده ها تن از افراد ملکی در جریان این حمله های هوایی کشته شدند. و خبر آخر این که مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. این در حال است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. در همین حال الماس بیک آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان که امروز با خبرنگاران در یک حوزه رأی‌دهی در بشکک صحبت می‌کرد، در مورد آمادگیش در زمینه واکنش نشان دادن با استفاده از قوا در صورت تظاهرات در جریان انتخابات پارلمانی گفت: او میگوید در قانون اساسی ما گفته نشده است که رئیس جمهور ضمانت کننده قانون اساسی است. اما من به حیث رئیس دولت باید آشکارا بگویم که هر آن کسی را بازداشت و در برابرش از قوا استفاده خواهیم کرد که برای برپا کردن سر و صدا در جستجوی بهانه باشد. بخش قرغیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش‌هایی را دریافت کرده که صدها محصل بر رهبری استادان پانتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات گنجانیده شده است. عملیات تصفیوی در قندوز به شدت و با دقت تمام جریان دارد.
قندوز که تصفیه به دیر دقیق توگه روانه ده او به دیر تدبیر سره ده دیل پاره چه ملکی تلفات را مستنشی.
معاون سخنگوی وزارت دفاع بود اگر زندانیان فراری از زندان قندوز دوباره به زندان برگردند در میاد حبسشان تخفیف آورده خواهد شد.
اگر محبوسین خوب است که پس به خودشان بیان و به محبس بیان حبسشان را تیر بکنن و ما همتاشان مراحت میکنیم. در غیر از یا مجرمین متکرر هستند.
وزیر داخله میگوید توطئه های تازه از سوی پاکستان و برخی کشورهای منطقه در افغانستان در حال عملی شدن است. بعدودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ولایات شرقی کشور آغاز می شود.
مرحله اول دوم مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
معاون وزارت دفاع افغانستان بود و رأی دهی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان ادامه دارد. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. با سلام مجدد، فریبا وحیدی در این مجله خبری با شما هستم. با امید این که شام خوش را آغاز کرده باشین. مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردها به همراه بوده است. سخنگوی لوای اول کماندوی اردوی ملی در شهر قندوز امروز بر رادیو زدی گفت آنان توانستند منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی را دوباره تصرف کنند. سهل لوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان در قندوز، شهری که در
یک هفته گذشته شاهد رویدادهای بی‌پیشینه بود پیشروی کردند. لوای اول کماندوی اردوی ملی افغانستان میگوید شب گذشته موفق شده تا با راه اندازی عملیات منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی شهر قندوز را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کند. احمد جاوید سلیم سخنگوی این لوا روز یک شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت در حال حاضر مشکل در این دو ساحه وجود ندارد.
جریان شب هم بالای سار ولایت قندوز و هم ریاست امنیت قندوز از وجود شورش و پاکسازی کنیم. در جریان عملیات فضل خدا به کماندوهای اردوی ملی افغانستان و به مردم ملکی کدام آسیب نرسیده و کماندوهای اردوی ملی افغانستان هر شب به این طرف در دو نقطه مستقر هستند و فعلا مشکل خاصی ندارد.
آقای سلیم گفت بیشتر عملیات های خاص در شهر قندوز هنگام شب اجرا می شود و آنان با استفاده از تجهیزات لازمه که در اختیار دارند می توانند به شکل بهتر اهدافشان را در این زمان نشانه بگیرند. دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما حکومت افغانستان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان این شهر را دوباره تصرف کردند. شهر قندوز در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید، ناامنی‌ها و حوادث بی‌سابقه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز ادامه دارد. در مورد تلفات دقیق رویدادها در قندوز جزئیات در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان قبل از این گفته است که تلاش می‌شود تا ثبات کامل در این شهر تامین گردد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه در شهر قندوز به هدف جلوگیری از تلفات ملکی به شکل بسیار محتاطانه پیش می رود. آقای وزیری گفت به زودی تمامی ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح تصفیه خواهد شد.
به قندوز که تصفیه به دیر دقیق توگه روانه ده او په ډیر تدبیر سره
عملیات تصفیوی به شکل بسیار دقیق و بسیار با احتیاط ادامه دارد، زیرا تلاش می شود تا تلفات ملکی به میان نیاید. ان شاء الله به زودی تمام کندوز تصفیه می شود و کارهای تحکیم آغاز می گردد.
تحکیم کارونه به پیل.
به اساس گزارش ها مخالفان مسلح در منازل رهایشی در شهر قندوز سنگر گرفتند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان هم تاکید می کنند که برای جلوگیری از تلفات ملکی باید در عملیات قندوز از دقت لازم کار گرفته شود.
شنیدید که عملیات تصفیه‌ای در قندوز با احتیاط به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان و به شدت جریان دارد. با تصرف شهر قندوز از سوی طالبان مسلح هفته گذشته سبب شد که زندانیان محبس قندوز کاملا از این زندان فرار کنند. با اکنون رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف بازداشت دوباره زندانیان فراری محبس قندوز به شدت جریان دارد. در مورد زکی حکیمی گزارش دارد.
حمله طالبان بر شهر قندوز سبب شد که صدها زندانی از محبس این ولایت فرار کنند، اما رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان میگوید که چند تن از این افراد دوباره بازداشت شدند. جنرال عبدالحکیم کوهستانی روز یکشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که اگر زندانیان فراری به رضایت خود بر نگردند و تسلیم قانون نشوند، جرمشان دو برابر خواهد شد.
تلاش ادامه داره که تا ما بتونیم نیروهای امنیتیم دست در زمین هستند که محبوسین فراری را بتوان جمع‌آوری بکنند. یک چند نفرشان دیروز دستگیر شده، هنوز پیشما نرسیده، اما تلاشات جریان داره.
دوشنبه گذشته در اثر سقوط شهر قندوز به دست طالبان 602 تن از زندان محبس این ولایت موفق به فرار شدند. چنان که ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله میگوید که قبل از این رویداد 120 تن از زندانیان که با طالبان ارتباط داشتند به زندان مرکزی قندوز فرستاده شده بودند. گفته می‌شود که در میان زندانیان فراری برخی از افراد طالبان هم شامل بوده که بعد از سقوط شهر قندوز در موترهای طالبان انتقال شدند. چند ماه قبل هم در اثر یک حمله تهاجمی طالبان 350 تن از زندان ولایت غزنی موفق به فرار شدند. گرچه حکومت تعهد کرده بود که زندانیان فراری را دوباره دستگیر خواهند کرد، اما تا حالا از دستاوردی در این خصوص خبر در دست نیست. این در حالی است که برخی از کارشناسان حقوقی میگویند که اگر زندانیان فراری از محبس قندوز به رضایت خود دوباره خود را به قانون تسلیم نکنند، به جرمشان افزوده خواهد شد. کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان در مورد گفت:
اوس
اگر حالا فراریان مراجعه نکنند، هر وقت که دستگیر شوند جرمشان و تعداد سالهای زندانشان بیشتر میگردد. یعنی یک مقدار جزای بیشتر به خاطر فرار خودسرانه برایشان داده میشود بدون جزا فرار کردن.
کارشناسان همچنان میگویند که فرار زندانیان از محابس و توقیفخانه ها بالای از آن عامه تاثیر منفی بر جای میگذارد، چرا که اکثرا در میان زندانیان قاتل، اختطاف کننده و سایر مجرمین جنایی شامل می باشد. به باور کارشناسان فرار زندانیان خطرناک از محابس برای امنیت افغانستان یک تهدید است و حکومت باید برای حفظ و نگهداشت از زندان و زندانیان توجه بیشتر کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو ستی هستین. طوری که در گزارش‌ها هم شنیدید، از آغاز اینکه طالبان مسلح شهر قندوز را تصرف کردند، این گروه تا حالا دست به جنایات فراوان حقوق بشری زدند. حالا گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان و سازمان‌های عدلی بین‌المللی می‌خواهد تا ناقضین حقوق بشر در قندوز را مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات نمایند. اعضای این نهاد روز شنبه در کابل تأکید کردند که حکومت باید در آینده از وقوع رویداد مشابه قندوز در افغانستان جلوگیری نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا. طرف های درگیر جنگ در قندوز به گونه جدی حقوق بشر را نقض کرده و این کار نگرانی سازمان های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم عام را برانگیخته است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، یک نهاد مدنی، روز یکشنبه وضعیت قندوز را از لحاظ بشری المناک دانسته و خواهان شناسایی ناقضین حقوق بشر و محاکمه آنها شدند. اعضای این نهاد با نشر قطعنامه از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر خواستند تا ناقضین حقوق بشر را در قندوز مانند یک جرم جنگی محاکمه نمایند. بصیر فیضی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرایم تقاضا می نمایم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت مستندسازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته، دولت و مردم افغانستان را در زمینه یاری نماید.
دوشنبه هفته گذشته طالبان مسلح و شهر قندوز حمله کرده و تاسیسات مهم دولتی و امنیتی این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در این جریان ده‌ها غیر نظامی کشته، خانه‌های رهایشی چور و چپاول شده، هزاران تن بی‌جا شده و حتی در برخی موارد بالای زنان تجاوز جنسی صورت گرفته است. گفته می‌شود که از حادثه قندوز برخی افراد مسلح غیر مسئول نیز سوء استفاده کرده و خانه‌های مردم را غارت کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر علاوه طالبان، اعمال افراد مسلح غیر مسئول را نیز محکوم کرده، گفتند که حکومت باید جلو فعالیت گروه های خودسر را در کشور بگیرد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
وزیر داخله از توطئه‌های تازه پاکستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد. نورالحق ارومی در جلسه استجوابه روز یکشنبه مشران جرگه گفت که تلاش می‌شود تا یک گروه تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در موجی از ناامنی ها و سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست طالبان در یک ماه اخیر، وزیر امور داخله از توطئه های در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد که از سوی پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه در حال عملی شدن است. نورالحق علومی، وزیر امور داخله، که در مجلس استجوابیه مشران جرگه سخن می‌زد، علت سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست مخالفان مصالح دولت را توطئه های تازه پاکستان می‌خواند. اکمال گروه های تروریستی از سوی پاکستان، فرستادن آنها به بهانه انجام عملیات‌های نظامی در سرحدات دو کشور و لشکر تازه‌ای که مشمول جنگجویان چچنی، عرب، پاکستانی و ازبکستانی هستند، از تلاش‌های تازه‌ای برای به بحران کشانیدن افغانستان است که آقای علومی به آن می‌پردازد.
آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتا اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار دارد. چچن است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است. اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که تربیه شدگان را داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
آقای علومی همچنان به دستهایی که در درون کشور با استخبارات کشورهای بیرونی کار میکنند بار دیگر اشاره میکند. این در حالی است که هفته گذشته مقامهای امنیتی در عکس العمل به آنچه از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه، ضعف استخباراتی، نبود تجهیزات و هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور گفته شد، مقامهای امنیتی را به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخواندند، اما نشست سیری اعلام شد. روز یکشنبه در مشران جرگه نیز خواست مقامهای امنیتی این گونه بود، اما از سوی اعضای این جرگه پذیرفته نشد و محمد علی میزدیار که رهبری هیئت اداری این جرگه را بر دوش داشت، فیصله کرد تا مقامهای امنیتی به پرسش‌های اعضای این جرگه به گونه علنی پاسخ دهند.
ضعف‌هایی که در این عرصه وجود داشت و یا پاسخ بدهند و موارد دیگه که خودتون یادداشت کردین به قلم بعد بفرمایید.
بر اساس فیصله مشران جرگه باید مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی روز شنبه به مجلس استجوابیه این جرگه حضور می‌یافتند و در پیوند به سکوت برخی شهرها و ولسوالی‌ها به این جرگه پاسخ می‌دادند. اما این مقام‌ها معاونانشان را به این مجلس فرستادند و تنها وزیر امور داخله به مجلس استجوابیه برای پاسخگویی حضور یافت. با این همه وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که به دشمنان مردم افغانستان که در تلاش به بحران کشانیدن این کشور هستند اجازه دست یافتن به اهدافشان را نخواهد داد.
شنیدید که وزیر داخلی افغانستان در جلسه استجوابی امروز مشران جرگه گفته است که تلاش می شود تا یک لشکر تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. این در حالی است که اخیراً گروه داعش در افغانستان حضور فعال پیدا کرده است. حالا وزارت دفاع افغانستان می گوید که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش یا گروه دولت اسلامی در ولایت شرقی کشور آغاز می شود. جمشید حبیب زاده گزارش می دهد.
همزمان با افزایش حملات تهاجمی گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان و نگرانی ها در این ارتباط، وزارت دفاع می گوید که پلان جامع عملیاتی را برای سرکوب این گروه روی دست گرفتند. عبدالخالق سروری معاون وزارت دفاع روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه گفت که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار و سایر ولایات شرقی کشور آغاز خواهد شد.
مرحله اول دوم مرحلات مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود که او عملیات روی پلان است بعد از حادثات قندوز. البته عملیات اجرا خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که در عملیات نظامی نیروهای افغان بر ضد داعش در ننگرهار تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید این عملیات تا از بین رفتن کامل پناهگاه‌های گروه دولت اسلامی در ننگرهار ادامه خواهد یافت. این حرف در حال مطرح می شود که با سلسله فعالیت‌های تخریبی داعش شنبه گذشته افراد این گروه بالای قوت‌های افغان حمله کردند که در حمله متقابل 6 تن از آنان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. قبلا رئیس مشران جرگه افغانستان هشدار داده بود که اگر جلو نفوذ داعش گرفتن نشود این گروه در آینده برای تمامی منطقه تهدید ایجاد خواهد کرد. در این حال فرانز مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی به نشر رسیده گفته است که باید فعالیت داعش در سوریه و عراق با افغانستان مقایسه شود. آقای ملبن در حرفهایش به حکومت داری بهتر در افغانستان به خاطر مبارزه با این گروه تاکید کرده است.
افغانستان به یک استراتژی ضرورت دارد تا با آن جلو نفوذ بیشتر داعش گرفته شود. مانند داعش سایر گروه های مسلح از نارضایتی مردم نسبت به حکومت به نفع خود استفاده می کنند. با همین دلیل ایجاد خدمات بهتر و حکومتداری خوب باید وسیله اساسی برای مبارزه با داعش در افغانستان گردد.
در تازه ترین مورد گزارش ها می رسانند که لوی درستیز قوای مسلح پاکستان گفته است در صورت که گفتگوهای صلح افغانستان آغاز نشود این نگرانی وجود دارد که ممکن طالبان با داعش یک جا شوند. گسترش نفوذ و فعالیت داعش در مناطق شرقی افغانستان کارشناسان نظامی افغان را نیز نگران ساخته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شما شنوندی رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. شوروالی کابل میگوید شمار زیاد از مؤسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی مالیاتشان را نپرداختند. معین مالی و اداری این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت به همین دلیل در سال جاری در عواید از بابت مالیات 21% کاهش به میان آمده است. سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
شارواله کابل میگوید حدود 2.5 میلیارد افغانی پول مالیات از سوی شرکت‌های خصوصی و دولتی، مؤسسات و اشخاص پرداخت نشده است. محمد اسلم اکرامی، معین مالی و اداری این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل در سال جاری در عواید از بابت مالیات 21% کاهش به میان آمده است. وی گفت شکایت در مورد نهادها و افراد که از پرداخت مالیات خودداری میکنند با حکومت نیز مطرح شده است.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفایی قصد دارستند. طریق رسانه ها ممیلان کرده بودیم که خصوصا باشنده های شیرپور اینا مکلف هستند که اینا باید خود به تحویل بکنند. و ما پیشنهادم بر مقامات اجتماعی دولت هم دادیم و خوشبختانه که سلامتی که ما از حکومت گرفتیم بسیار مثبت بوده و انشالله که در زودترین فرصت ممکن در بحثای کابینه و شورای وزیران اینو مطرح بشه.
شورای کابل میگوید تعداد از ادارات دولتی نزدیک به 450 میلیون و شرکت خصوصی اونکس 415 میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت مالیات به این ریاست قرض دارند. به اساس معلومات همین منبع، مالکان 66 منزل در صحای شیرپور و شرکت خصوصی گلوبال نیز مالیاتشان را به شارواله کابل نپرداختند. تلاش کردیم تا با نهادهایی که به خاطر عدم پرداخت مالیاتشان مشخص شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان سفارش میکند تا نهادهای حکومتی شارواله کابل را در جمع‌آوری قرضه‌هایش همکاری کند. سید اکرام، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی مکلفند تا به شورای تکس و مالیه بپردازند.
کمپانی‌های بزرگ مربوط به هر فردی که باشند باید مطابق به قانون مالیاتشان را به وقت و زمانان به شورای کابل بپردازند. ادارات مربوط حکومت باید به شکل جدی با شورای کابل همکاری کنند تا این ریاست بتواند به همکاری آنان مالیاتش را به دست بیاورد.
شماری از آگاهان میگویند نامنی‌های اخیر در کشور افزایش بیکاری و نبود شاروال در کابل از عواملند که روی کاهش عواید این ریاست اثر گذار بودند. آنان تاکید میکنند که برای رسیدگی به این مشکلات و بهبود امور، رئیس جمهور افغانستان باید هرچی زودتر یک شخص مناسب را به حیث شاروال کابل معرفی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین و حالا در گزارش جهان مشنوید. رای دهی در انتخابات پارلمانی قرغیزستان ادامه دارد. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت‌های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. از تقلب گسترده در این انتخابات گزارش شده است. در مورد همکارم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان میگوید که حوزه‌های رای دهی در سراسر این کشور ساعت 8 صبح باز شدند. ادعاهای در مورد تقلب و مشکل تکنیکی در انتخابات صورت گرفته است. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت‌های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. این نخستین بار است که مردم در یک کشور در آسیای مرکزی به وسیله کارت‌های هویت الکترونیکی در انتخابات رای می‌دهند. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان، میزان مشارکت مردم در انتخابات الی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به 30% می‌رسید. این کمیسیون گفته است که صندوق‌های اتومات رای‌دهی در 52 حوزه رای‌دهی از میان 2374 حوزه رای‌دهی قابل استفاده نبوده است. بخش قرغیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش های را دریافت کرده که صدها محصل بر رهبری استادان پهنتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. در برخی مناطق رایدهنده ها ذریعه بس های کوچک به حوزه های رایدهی انتقال داده شدند. بعضی رایدهنده ها گفتند که به آنها پیشنهاد پول شده و تعداد دیگر شکایت دارند که نامهایشان در لیست های رایدهی درج نیست. در همین حال الماسبیک آتمبایف رئیس جمهور قرغزستان که امروز با خبرنگاران در یک حوزه رایدهی در بشکک صحبت میکرد در مورد آمادگیش در زمینه واکنش نشان دادن با استفاده از قوا در صورت تظاهرات در جریان انتخابات پارلمانی گفت او میگوید در قانون اساسی ما گفته نشده است که رئیس جمهور ضمانت کننده قانون اساسی است اما من بحث رئیس دولت باید آشکارا بگویم که هر آن کسی را بازداشت و در برابرش از قوا استفاده خواهیم کرد که برای برپا کردن سر و صدا در جستجوی بهانه باشد 14 حزب و بیش از 2000 نامزد برای احراز 120 کرسی ولسی جرگر رقابت می کنند. رایدهی ساعت 8 شام به وقت بشکک به پایان می رسد.
شنوندای عزیز تشکر که تا حالا با ما بودین و حالا مرور کوتاه به مطالبی که در این مجله خبری به نشر رسیده به شما داریم. شنیدید که عملیات تصفیه در شهر قندوز به دقت کامل به خاطر صدمه نرسیدن به غیر نظامیان ادامه دارد و تلاش میکنه وزارت داخلی افغانستان که زندانیان فراری قندوز دوباره به زندان قندوز برگرداند و وزارت دفاع میگه که مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش به زودی در ولایت شرقی آغاز می شود و مطلب دیگه ای که وزیر داخله امروز در جلسه استجوابی مشران جرگه گفته که اول از توطئه برخی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان پرده برداشته و گفته که تلاش می شود تا یک لشکر تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شود. شنونده‌های عزیز ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار.